درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتنوي. درنو ګلریز د کون کو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو د کون کی دا ټول هغه افغان میرمن دي کوم چې واقعا مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولی دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکون په یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله مندې چې د لوستر پای پر لسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کوم چې لدین چې تاسو لوست پیل کوم هله مندې چې تاسو ټولو درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی میرمن لیلا سرحد څوک و؟ لیلا سرحد، لیلا سرحد د افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکوال او ژورنالیست و. لولوچی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و کوم چې ډیره زیاته په شاعر، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعر، لیکوال او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه و، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شو. یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې لمللی لیسې څخه فارغ شو. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شو. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1965 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات هارپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولې دي، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحات د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطني په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و او په 1915 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشوال. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره سول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحات په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحات اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحات دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمدا وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحات هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه برخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هند کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه سول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه ځکون کې برتر او جوړ او صحت مند وو سې جیو د صحت چمې بو بدن درنه وګړو لې ځکون کوله که سره چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشهور مېرمنه مو پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق ما معلومات ترلاسه کوو درنه ځکون کو تیر ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقوقي د ژوند په حق مو پښپړ معلومات ترلاسه کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده سره او شخصیت یې او څنګه یې وکول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی درنه ورځې یو ځل بیا هم دغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي لمن نه چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکون کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو ځکون په سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي اوس هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مې ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو هغه په افغانستان کې د شوزو د خوځښت له مخکښ مېرمن څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړې دي یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمن له جملو څخه و دا نه یوازې چې هغه د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سرکار سره ترسول دی بلکې د یو مدني فعال په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعال تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږ افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او ورور یې غازی امان الله خان وو یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلان و کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې سپولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکون کولبلو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او په مستراحت روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراحت روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفا سراج ډیر زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغان نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. دولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان پر رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونی نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومې خبرونی کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل رادیو لارې څخه خبره کول. سمه دا وروسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو سمه دا وروسته چې دی دا کار سرته رسوي دی یو سمه دا وروسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفا سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور سو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا غږ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا غږ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ورو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانه مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو. سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور درنه زده کوونکو خدای وي چې په دې باندې وسی او وسی چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو. وسی چې نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلو مهربانه را پس پیڅې دینم. السلام علیکم کی هلی میمنې درنو زده کوونکو، هله دا شروغ او جوړ به اسلام وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوستو شروع خلاص توایم. هله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بر سلام مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لنه دا چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې، زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسې حاضر سوي اوسئ، تر څو د دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ ورباندې پوه سو، تاسې د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده. خپله د ویرې احساس دا د ژوند یوه ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسې کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنۍ چارې یا زموږ د ورځنۍ ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري. خو بیا هم دا د انسان یوه طبیعي د ژوند یوه طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه